السلام علیکم د کابل په وخت مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خبرونې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې د امان امرزي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ولسي جرګې لخوا د افغانستان نویو کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایو بهیر ته ځانګړې سوې ده چې له وروستیو پرمختګونو به مو پرې خبر کړو. نور کورني او نړیوال مطالب هم لرو، خو په سر کې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. په نړیوالو خبرونو کې مهم نړیوال خبرونه به وروسته راسي. په هغو کې د سر خبرې دا دی چې پاکستان پر هغو تړونونو انتقاد کړی دی چې روانه اونۍ نوی ډیلی ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په سفر کې ترلاسه سوی دی، او د امریکا متحده ایالاتونو نن هغه موافقه لاسلیک کړې چې اوکراین ته روان کال د ټولیزو لګښتونو د تامین لپاره دې هیواد ته د $2 میلیارد پور ضمانت کوي. خو لومړی وار ورکوو سید کمال شاه عرف ته چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان ولسي جرګې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو تر بهیر وروسته د رای شمیرل پیل کړل. د افغان حکومت اجرایوي رئیس د هیواد سره د اسلامي همکاري د سازمان همکاري او مرستې مهمه بللې، او د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت د کمیټې غړو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په سیاسي برخو کې د ښځو مشارکت ته پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسي جرګې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو تر بهیر وروسته د رای شمیرل پیل کړل. تر دا مهاله ولسي جرګې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمی، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د مالی وزیر اکلیل حاکمی، د امروختیا وزیر فیروز الدین فیروز، د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی، د قانون او پټرولیم وزیر داوود شاه سبا، د کلی او پراختیا وزارت لپاره نصیر احمد دورانی تایید کړی دي. خو د دفاع وزارت لپاره کاندید شیر محمد کریمی، د اقتصاد وزارت لپاره سردار محمد رحمان اوغلی، د لوړو زده کړو وزارت لپاره کاندید خاطره افغان، د پوهنې وزارت لپاره کاندید ګل زلمی یونسی، د فایدامی وزارت لپاره کاندید عباس بصیر، د مخابرات وزارت لپاره کاندید برنا کریمی، او د اوبو او انرژي وزارت لپاره کاندید عبدالرحمن صلاحی د دجرګې لخوا رد شول. د پاتې کاندید وزیرانو د رای شمیرنې بهیر دوام لري. د افغان حکومت اجرایوي رئیس د دې هیواد سره د اسلامي همکاریو د سازمان همکاری او مرستې مهمه وبللې. عبدالله عبدالله نن د یاد سازمان له سکرټر جنرال آیاد امین مدني سره په کابل کې د همکاریو په زیاتوالي او ارزښت خبرې وکړې. همداراز د اسلامي همکاریو د سازمان سکرټر جنرال وویل په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدل د دې سازمان د ټولو غړو او افغانستان ترمنځ همکاریو ته لار هواره کړې ده. د خاتې نو په نوم یو مدني ټولنې د افغان ملي پولیسو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د ملي پولیسو څخه د ملاتړ د افغانانو د اساسي مسؤلیتونو څخه یاد کړ. د دې ټولنې یو غړی محمد نصیر همدرد په دې اړه داسې وویل:
ما جمن همه با هم صداه بلند
دی وای مش ټول په وژغ سره وای چې زموږ افغان سرتیری او یا هم هغه شزه چې د افغان سرتیرو نظامی یو نفر مې پټند یو وازنه دي. د دوی څخه د افغانستان د خلکو پراخ ملاتړ هغه لوی سرمایه ده چې موږ کولای سو خپل لوی هیواد ته پر خدمت وکړو. د کورنی چارو وزارت سرپرست محمد ایوب سالنګي د خاتې نو په نوم مدني ټولنې د اقدام د ستاینې وړ وباله. نو موږ هیله وشو چې ټول هیوادوال بل په ټینګه د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. او د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت کمیټې غړو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په سیاسي برخو کې د ښځو مشارکت ته پاملرنه وکړي. د دې کمیټې غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه نه دي توانېدلی چې د ښځو سیاسي مشارکت په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د ملي وحدت حکومت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې په سیاسي برخو کې د ښځو مشارکت ته ژمن دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستان پر هغو تړونونو انتقاد کړی دی چې روانه اونۍ نوې ډیلی ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په سفر کې ترلاسه شوي دي. په دغو تړونونو کې د ملکي اټومي ټکنالوژۍ موافقه چې له اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې وه شامله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې وویل چې د سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره د 2008 میلادي کال د ملکي اټومي ټکنالوژۍ د موافقې عملي کول به په جنوبي آسیا کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او ثبات لپاره یو مضر عامل وي. پاکستان دغه راز د اټومي ټکنالوژۍ په ډله کې د هند له غړیتوب څخه د امریکا ملاتړ وغاند. د پلان له مخې با نوې ډیلی ته د صادرونکو لخوا ځینې مقررات په پام کې نه نیول کیږي. پاکستان او هند دواړه اټومي وسلې لري، خو دواړه د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون غړیتوب نه لري. یو مهم امریکایي سناتور وایي د او نه نورو سناتورانو د اوس لپاره د هغې لایحې له ملاتړه لاسه اخیستی دی چې د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران نوي بندیزونه لګوي. ډیموکرات سناتور رابرټ مینندس چې پر ایران د بندیزونو د لایحې په جوړولو کې همکاري کړې ده، سهشنبې په ورځ د سنا یوې استماعي غونډې ته وویل چې د او نه نورو سناتورانو یو لیک ولسمشر باراک اوباما ته استولی او هغه ته یې ویلي چې دوی به د مارچ میاشتې تر وروستیو پورې د دغې لایحې د تصویب ملاتړ ونه کړي. مینندز وویل دوی په دغه لیک کې یادونه کړې چې یوازې په هغه صورت کې به پر ایران د نوي بندیزونو د لایحې ملاتړ وکړي چې د دې هېواد د اټومي پروګرام د بندولو لپاره له تهران سره یوه سیاسي موافقه ترلاسه نه شي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د سیاسي موافقې د ترلاسه کېدو لپاره د ترلاسه کولو لپاره د مارچ میاشت هدف ټاکلی او د یوې هر اړخیزې موافقې لپاره چې پر ایران بندیزونه لرې کوي او دا هېواد هم د دې ضمانت کوي چې اټومي وسلې به نه تولیدوي د جون دېرشمه ضرب الاجل ټاکلی دی. په لیک کې لسو سناتورانو هیله څرګنده کړې ده چې ډیپلوماسي به بریالی شي، خو په دې اړه چې آیا ایران به د خپل سوله ییز اټومي پروګرام د تثبیتولو لپاره امتیازاتو ورکولو ته تیار وي زیات شک څرګند شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې اوکراین ته روان کال د ټولنیزو لګښتونو د تامین لپاره د هیواد ته د $2 میلیارډ پور ضمانت کوي. د پور دغه موافقه نن په کیف کې د امریکا د خزانه وزیر جیک لیو او د اوکراین د مالی وزیر ناتالیا یاریشکو ترمنځ لاسلیک شو. له دې مخکې اروپایي اتحادې د روانې میاشتې په پیل کې د اوکراین د اقتصادي پیاوړي کېدو لپاره د هیواد ته د ورته 1.8 میلیارډ یورو مرستې ژمنه کړې وه. یاریشکو په کیف کې په یو خبري کانفرانس کې وویل د امریکا حکومت به اوکراین ته د $2 میلیارډ پور ضمانتونه ورکړي. دا به اوکراین ته د دې زمینه برابره کړي چې نور هم په اغیزمن ډول هغه اصلاحات عملي کړي چې له مخکې پیل شوي او په ښو شرایطو د نړیوالو مالي ملاتړ جلبوي. د امریکا د خزانه وزیر دغه راز وویل چې متحده ایالات دې ته تیار دی چې د اړتیا په صورت کې پر روسیې بندیزونه زیات کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د سهشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې له اوکراین سره د مالی مرستو د یوې پیاوړې مجموعې د نهایي کولو پر اهمیت ټینګار وکړ. دواړو مشرانو دغه راز د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه هم خبرې وکړې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه نوی ویډیو د سپکاوی وړ بللی چې پکې جاپانی ژورنالیست کینجی ګوتو چې د اسلامي دولت د ډلې په ولکه کې دی ښکاري. ایبی د چهارشنبې په ورځ دغه راز وویل چې دی دغه ویډیو ډیر په قهر کړی دی او یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې جاپان له اردنه نه دی غوښتي چې د ګوتو په ژر خلاصون کې همکاري وکړي. په دغه ویډیو کې چې د سهشنبې په ورځ خبره شوې ثبت شوی غږ وایي چې ګوتو به په 24 ساعتونو کې ووژل شي که اردن عراقي میرمن ساجده الرشاوي خوشنه کړي. نوموړی په 2015 میلادي کال په اردن کې پر یو هوټل په حمله کې د لاس لرلو په تور په مرګ محکوم شوی دی. په دغه حمله کې 6 تنه وژل شوي. د ویډیو په غږ کې دغه راز ویل شوی چې د بل یرغمل اردني پیلوټ ماوت الکاسیابه د ژوندي پاتې کېدو وخت له دې هم کم دی. لیبیا چارواکي وایي چې د هغو قربانیانو په ډله کې 3 تاجکي ادوا هم شامل دي چې د ترابلس پر یوه عصري هوټل چې پکې ډیپلوماتان او سوداګر اوسیږي په تروریستي حمله کې وژل شوي دي. د لیبیا د کورنیو چارو وزارت ویاند عصام الناس وایي د جنوري د 28 په حمله کې په نورو وژل شو کسانو کې یو امریکایي، 2 فرانسویان او 2 هم لیبیایي ساتونکي شامل دي. په دغه پیښه کې 3 حمله کوونکي هم وژل شوي وو. او د ډیموکراسۍ د څارنې یوه مخکښه ډله وایي چې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې ازادي کما او په شاتم بول شوی او سوریه په نړۍ کې هغه هیواد بلل شوی چې تر ټولو لږه ازادي لري او پر اوکراین د روسیې يرغل هم پر دیموکراسي یو گزار بلل شوی دی. په امریکا کې مش فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې د نتیجې ته رسیدلی چې تقریبا د نړۍ په ټولو سیمو کې تر روسیې حمله زیاتوالی او مخ په زیاتېدونکي ډول د دیکتاتوري رژیمونو لخوا له ظالمانه تکتیکونو څخه استفاده د دیموکراتیکو نورمونو د پراختیا مخه نیولې ده. دا د دې سات مهم خبرونه او اوس هم په امریکا د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو څلورو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ په کچه داسي اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 3 چټه منفي 8 اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 3 چټه منفي 8 اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 12 چټه منفي 3 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 چټه منفي 1 اسمان ګردا غبار. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 2 اسمان وریځ. او هرات د تودوخې لوړه درجه 18 چټه منفي 1 اسمان ځای ځای وریځ.
خبرونه مول ازادي راديو واوريدل. لکه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن ولسی جرګه پریکړه کوي چې کم کاندید وزیرانو ته ورته د منلو وړ دي او کم ردوي. د رای شمیرنې دغه بهیر اوس هم دوام لري او تر دې مهاله د کورنۍ او بهرنیو چارو د وزیرانو او د ملي امنیت رئیس په ګډون یو شمېر وزیرانو د باور رایې اخیستې دي. خلک د دې بهیر په اړه له ولسی جرګې څه غوښتنه لري؟
د منګا توفول ولسی جرګې نه دا د ورورجانه چې دا دونه وخت د وزیرانو اول په دې باندې جنجال وسی، وزیرانو باندې څوک جوړ نه راته وسی، جوړ راغله ان شاء الله تعالی. دا ټول کارا خلک دي، دا ټول پامیده خلک دي.
دغه لاس په دې خبرونه کې پر همدې موضوع یو بحث هم لرو چې ورسته به په ژوندۍ بڼه واوري. په نړیوالو مسایلو کې راغلي چې پاکستان د هند او امریکا ترمنځ د اټومي معاملې د لاسلیک کېدو مخالفت کړی دی. په دې اړه هم یو راپور لرو. په دوهمه نیمایي کې د بشري حقوقو اونیز پروګرام لرو. اورېدل له ازادي راډیو مهروي. تاسو ازادي راډیو اوري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلای سي، او تاسو کولای سئ چې زموږ مطالب له دوستانو سره هم شریک کړئ. ک انټرنیټ اسانتیا لري نو azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی. وزود ولسی جرګې لخوا د کاندید وزیرانو د رایو د شمیرنو بهیر ته تروسه د بهرنیو چار وزارت کاندید صلاح الدین ربانی، کورنیو چار وزارت کاندید نورالحق علومی، په ګډون د ملي امنیت ریاست کاندید رحمت الله نبیل یو شمیر کاندید وزیرانو له ولسی جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړی دی. خو ملي دفاع وزارت کاندید شیر محمد کریمی او اقتصاد وزارت کاندید سردار محمد رحمان اوغلی په ګډون یو شمیر کاندید وزیرانو ونه سوکړی چې 50 جمع یو رای پوره کړي. په دې اړه نور معلومات کابل زموږ د همکار رحمت الله افغان پر راپور کوي.
بلې فریبا جانې، ولسی جرګې نن اتلسو کاندید وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رای صندوقونه کې خودل. تر اوسه ملي امنیت ریاست کاندید او اتو کاندید وزیرانو د باور یې ترلاسه کړی او اته تنه نه توانېدلی چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. د دوو کاندیدانو تر اوسه رای نه دي شمیرل سوي. البته د بهیر اوس هم روان ده. نن د ولسی جرګې نصاب 233 تنه وو او د 50 جمع یو رای پوره کېدو معیار 122 زبو ستاسته. هغه لیس واورم چې دوی د باور یې ترلاسه کړي دي. کورنۍ چارو وزارت کاندید نورالحق علومی، بهرنۍ چارو وزارت کاندید صلاح الدین ربانی، مالی وزارت کاندید اکلیل حکیمی، عامر اختیار وزارت کاندید فیروز الدین فیروز، کلیو پراختیا وزارت کاندید نصیر احمد دورانی، قانون وزارت کاندید داوود شاه سبا، کډوالو چارو وزارت کاندید علیمی بلخی، حج اوقاف وزارت کاندید فیض محمد عثماني او ملي امنیت ریاست کاندید رحمت الله نبیل هم د باور ترلاسه کړی دي. خو بل خو یو شمیر کاندید وزیرانو د باور ترلاسه نکړي چې نمونه پلان دی ډول دی. دفاع وزارت کاندید شیر محمد کریمی، پوهنې وزارت کاندید ګل زلمه یونسی، فایدامه وزارت کاندید غلام عباس بصیر، مخابرات وزارت کاندید برنا کریمی، لوړ زده کړو وزارت کاندید خاطره افغان، اقتصاد وزارت کاندید صدر محمد رحمان اوغلی، اوبو انرژي وزارت کاندید عبدالرحیم صلاحی، او سوداګری وزارت کاندید سردار محمد رحیمی. دغه کسان و چې دوی نه توانېدلی 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. اوس هم دغه بهیر پولیسي جرګه کې روان ده. زه چې تر استودیو تر رسیدم تر هغو پورې د دو تنو کاندید وزیرانو رای نه شمیرل سوی، چې په هغو کې ترانسپورت وزارت کاندید فیض الله زکی، همدارنګه سرحدونو وزارت کاندید قمر الدین شینواری ده چې د رای بهیر اوس هم جریان لري. بلې فریبا جانې.
بله مننه رحمت الله افغان، چې د ولسی جرګې لخوا د کاندید وزیرانو ته د رای شمیرنې د بهیر په اړه موږ ته ورستي معلومات راکړه. اوس به هم د کابل اوسیدونکو څخه واورو چې هغوی په دې اړه څه توقعات لري.
ستاسو له پیغامونو نه
نعمت الله لمن ولایتنا دالی ولسوالی سیدون کیم سازادی راډیو ته هیله کوم همکارانو چې دغه زما پیغام نشر کړي. لمن دغه د محترم ډاکټر اشرف غنی او محترم ډاکټر عبدالله سمدغه هیله څه چې دغه خود په خود سره اخته یست کابینې باندې مزورونه دي کابینې نه معلومیږي، حتی څه به د افغانان سره کم روزي د افغانانو څنګه غمخورنه تېرسي، خو څه داسې سوچ وکړي چې د افغانان د ایران په زندانو کې ناست دي اعدامونه پر راوتلې اعدامي قتل کېږي، نو څه چې کومه ګټه موږته کړې ده.
موږ د محترم جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس محترم ډاکټر صاحب عبدالله څخه غواړو چې په نوې کابینه کې د هغه کسان په دندو وګمارل شي چې کاري تجربې ولري او د علم او عمل په جامه سنبال وي. وسلام
ایتلایم کنن نه د کابینې په اړه خوبینه یو ډېر ښکار او یو ډېر ښکلی انتخاب شوی دی.
خوشحال پدې شوم چې کابینه اعلان شو، د کابینې د اعلان کېدو له امله د ټولو خلکو ټول کړنه بند پاتې وو، بس خوشحال شو چې کابینه اعلان شوه. د ټولو ایران ته هم هیله داده چې د قانون په رڼا کې افغانستان ته خدمت وکړي، خدای دې وکړي چې دوی د افغانستان د خاورې حفاظت وکړي، دوی د خاورې حفاظت وکړي او دوی د اندې منډې کې خلکو سره په نظر کې ونیسي.
بله، د خلکو غوښتنې مو واورېدلې. لکه څنګه چې مخکې مو هم ویلې دي چې د ولسي جرګې غړي د مهال د افغانستان د نوي کابینې د کاندید وزیرانو د رای شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي، او تر اوسه یو شمیر وزیرانو د باور رای اخیستې دي او یو شمیر نور لا هم پاتې دي او دغه بهیر دوام لري. پر همدې موضوع تمکیږو. زموږ همکار عصمت سروان راسره په سټوډیو کې دی، دوی غواړي چې د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټو او د سیاسي حقوقي چارو کارپو اجمل هودمن سره په ژوندۍ بڼه دغه مسله نور هم وڅېړي. سرون سره مهرباني.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه او مخکې له کابل څخه د ازادي رادیو خبریال هم اشاره وکړه، د ولسی جرګې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی له لوري وړاندې شویو وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. تر اوسه پورې داسې معلومیږي چې اکثره وزیران رد کړي دي. ما ته خو هم داسې معلومیږي، خو بیا هم لکه څنګه چې اشاره وکړه، د یو یا دوه کسو د رایو شمیرل دوام لري، د یو نتیجه هم معلومه شون او نهایي نتیجه به هم معلومه شي. هم دا اوس د کابل څخه له ولسی جرګې څخه د دې جرګې غړی نادر خان کټوازه او دغه راست د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هودمن د ټلیفون لاله لري را سره د دوړو ته هر کلی وایم. لمړی کټوازه سپ، ستاسو توقع څه و؟ دغه سم فکر کاوه چې دومره ډیر کاندید وزیران برات کیږي؟
وزیران باور رائے سر لاسکی ځکه چې په دغه ځل انتخابات د وزیرانو کې ډېرې ستونزې درلودې. یو خو دغه کاندیدان له دواړو خواوو نامزد شوي وو یا نومان شوي وو، او بل یو نور ستونزه دا وه چې خپله باندې دغه د دواړو سیمونو ډېری پلویان چې وو له دواړو سیمونو چې دا هم ناراضه وو چې ولې چې موږ دوستان یا چې موږ هغوی دلته نه دي راغلي، نه دي کاندیدان شوي. یو بل درېیم هغه چې ما وجود ټول ځینو خلکو هم چې ځینو کاندیدانو په ضد باندې کمپاین کاوه، د دوو که چېرته دغه کاندیدان د اعتماد رایه نه واخېست، یا له هغه وروسته د دوی کوم سړی درته راتو د کاندید په ډول په راتلونکي کې دغه چې هغه اوسې د دوی پلوی یعنې قاضي وکیلانو کوم پلوی به راشي ولسي جرګې ته. دغه ډېر مهم
مننه. تاسو د خپل موقعیت کې څه تغییر هم کوي چې اواز مو کله کله قطع شي. کټواسی صاحب، کسم تاسو ځینې موارد یاد کړل، اشاره مو ورته وکړه چې په دغو بنیادونو باندې ځینو کسانو ته رایه ورکړی شوه، ځینو ته ورنه کړی شوه. مخکې تر دې چې دغه پروسه پیل شي، په تیرو دوو یا یوې اونۍ کې دغسې اوازې وې چې په ملي شورا کې ځینې وکیلان پیسې غواړي، ځینې حتی ادعا یې کړې ځینو کاندید وزیرانو چې له دوی څخه پیسې او امتیازات غوښتل شوي دي، په مجموع کې ستاسو باور څه دی چې په کوم اساس باندې دغو کاندید وزیرانو ته رایې ورکړل شوي دي؟
مثال په ډول باندې میرے دفاع وزیر مگر باور آئی نا سردار وزیران ستنگ وزیران کمپائن کی تو
بل صاحب ډیر مننه. اجمل هوډمن صاحب، لکه څنګه چې کټوازی صاحب هم اشاره وکړه، دوی د دفاع د وزارت د کاندید جنرال کریمی یادونه وکړه، ستاسو توقع هم دا و چې د جنرال کریمی په شان کسان به هم اعتماد رای نه ترلاسه کوي، لیکن ځینې داسې کسان چې ډېر پیژندل شوي منول د اعتماد رای ترلاسه کړه؟
بله ګوري، دلته زما خپله توقع تر دې هم زیاته وه، اما کله څنګه چې د ولسي جرګې پرېکړې ته کتل کېږي په عمومي توګه باندې اکثریت هغه کسان چې راتللي دي هغوی غیر مسلکي او غیر تخصصي وه.
مثلا د دفاع وزیر خو مسلکی و، فکر کوم چې
ورم دې باندې خبر وکم، ما ویل چې اکثریت داسې کسان وو چې هغوی په خپل برخه کې غیر مسلکي و، په استثناء د دفاع د وزارت نه. د دفاع وزیر وکم د افغانستان په پوځ کې خپل کاري تجربه ښودلې وه او د زده کړو لحاظ هم دی چې مسلکي و او وړ و د دې پوست لپاره، اما نور اکثر هغه کسان چې رد شول هغوی په خپلو برخو کې تخصص یا لوړې زده کړې په دې برخه کې نه وې. البته
ستاسو اټکل څه دی چې څه شی کوم تمایل سبب شوی دی چې ځینو ته چې فکر کوي چې مسلکي هم نول رایې ترلاسه کړه، او ځینو لکه د دفاع وزیر په شان چې مسلکي هم وو رایې ترلاسه نه کړه؟
زه خپل په دې باور نه یم، اکثر هغه کسان چې تایید شوي دي اکثریت په هغو کې مسلکي دي، او اکثریت هغه کسان چې رد شوي دي هغوی غیر مسلکي وو. اما ځینې استثناءات شته په دې کې، ګورئ تاسو ته وایم څو مسلې دي چې په دې کې یعنی دوه ګونی چلند شوی ده. ولسي جرګې د پرېکړې په هکله باندې پوښتنې رامنځته کړې دي. یو دا چې د ولسي جرګې د طبیعت موضوع ډېره کلکه ونیوله، حتی د افغانستان د اساسي قانون خلاف مخکې له دې نه چې جمهور رئیس کسان معرفي کړي دوی یو مصوبه تصویب کړله او د جمهور رئیس صلاحیتونه یې غوښتل چې محدود کړي، ځکه اساسي قانون دوهیم ماده په اساس باندې کله چې دغه لاره خلاصه پاتې شوې ده چې جمهور رئیس کولی شي چې یو کس دې د بل هېواد طبیعت ولري د هغه د وزیر په توګه پیشنهاد کړي، اما دوی مخکې له مخکې نه غوښتل دغه مخه ونیسي. خو جالبه موضوع دا ده چې د خلکو لپاره یا خپل زمان لپاره پوښتنه دا ده چې ډېر مخالفت او ډېر ټینګار په دې کې ده چې دا کسان باید دویم طبیعت ونلري. اما نن چې کله د پرېکړې پایله راووتله، هغه کسان چې دویم طبیعت یې درلودل هغو تر نورو پورې ډېرې رایې درلودلې، هغوی تقریبا بلکې ټول د هغوی تایید شوله، او هغه کسانو چې د طبیعت ستونزه یې نه وه هغه ټول رد شوله. اما د تخصص د مسلک په لحاظ باندې اکثریت تایید شوي کسان چې دي مسلکي دي، او اکثریت رد شوي کسان چې دي غیر مسلکي دي. بله موضوع چې دوه ګونه برخورد وشو، هغه د اسنادو په برخه کې وه. د ښځو چارو د وزارت لپاره چې کومه میرمن معرفي شوې وه، هغه په دې خاطر باندې رد شول، حتی د ولسي جرګې په مجلس کې د خپلې برنامې د وړاندې کولو لپاره ورته اجازه ورنه کړل شوله، په دې خاطر چې دغه په اسنادو کې ستونزه وه. اما د مجرمینو د وزارت لپاره چې کوم کس بریالی شو، حتی تایید هم شو د ولسي جرګې لخوا نه، هغه د دولسم هغه ثابته نه کړله چې دی دولسم سم نه فارغ دی. څنګه کېدلی شي چې یو کس د دولسم سم نه فارغ نه وي او هېڅ اسناد ونه لري چې دولسم سم فیلوي؟ هغه د موږ ومنو چې هغه لیسانس دی. بله موضوع چې پکې وه، د څوارلسم سنه دی دولس کاله وروسته د لسانس څخه وه اما هغه پرېښودل چې هغه ته ډیسایډ رایه ورکول شوله اما د ښځو چارو وزارت په اسنادو کې چې کوم مشکل وه دغه په اساس مې هغه بېخي پرېښودل شوله نو دلته دوه ګونه برخورد مسله ګورو اما یو شی بل چې له مخکې نه توقع کېدله چې دغه دوه انتخاباتي ټیمونه چې اوس په حکومت کې راټول دي فکر کېده چې دوی به هڅه وکړي چې یو د بل وزیران رد کړي اما دلته چې موږ ګورو په تایید څو کسانو کې او په داسې کسانو کې تقریبا یو ډول مساوات پکې موږ وینو یعنی په هغه اساس باندې پرېکړه نه ده شوې یو شی بل ډېر د پاملرنې وړ دی اکثرا چې کله رایې مسبه کېدلې د شلو نه تر دېرسو پورې په منځ کې شپږ ویشت یا پنځه ویشت رایې به سپینې وي اکثرا دغه داسې معلومېږي لکه یو ټیم یا یوه ډله چې تعهد یې کړی په خپلو منځو کې چې موږ سپین رایې ورکوو البته دوی یا په سیاسي لحاظ یا په قومي لحاظ باندې کوم اعتراض درلوده او خپل دغه اعتراض یې په دغه شکل باندې وښوده اما په هر صورت باندې کوم کسان چې معرفي شوي وه نسبتا ډېر د اعتراض وړ کسان نه وه
بله
زما په نظر باندې نظر هغه وضعیت ته چې اوس په افغانستان کې حاکم ده او نظر دې ته چې څلور میاشتې موږ حکومت یا وزیران نه درلودله بس اوس چې بیا نور کسان د دغو کسانو په ځای باندې راځي اندېښنه دلته د خلکو یا په خپله زما اندېښنه داده چې کېدای شي چې وروسته چې کوم کسان راځي که حکومت له دغه حالت نه عبرت واخلي او دا ځل یې تر دونه ښه کسان معرفي چې تر څوک کولی شي هغوی رایه واخلي د ولسمګي باور لاسته راوړي
بله
ښه خبره به وي اما که داسې شي چې بیا هم سیاسي جوړجاړي او سیاسي معاملې چې کومې کېږي هغه د دې سبب شي چې تر دې نه هم غیر مسلکي یا داسې کسان چې هغه وړتیا ونه لري
هغه هوډمن صاحب په همدې ارتباط ما پوښتنه درلودله هغه دا ده چې دا کابینه هم له درو میاشتو وروسته له ډیرو جنجالونو وروسته معرفي شوه ډیر فشار په حکومت و او په همدې خاطر باندې په حکومت باندې ډیر انتقادونه هم کېدل څه فکر کوئ چې د دومره ډیرو کاندید وزیرانو راډېدل به حکومت لپاره څنګه وي څه پیغام ولري او څه تاثیر به په حکومت ولري
لکه څنګه چې لسته کتل کېږي په اتلس وزیرانو کې لس وزیران رد شول یوازې اته وزیرانو وکولی شول چې د اعتماد رایه واخلي او اووه وزیران لا هم د هغو برخلیک معلوم نه دی یو کس دوه کسه د جمهور رئیس له خوا نه معرفي شوي دي او د یو څو کسانو د تابعیت ستونزه ده چې کېدای شي د هغو په ځای باندې نور کسان معرفي شي نو دلته موږ کولی شو چې د پنځه ویشتو وزارتونو نه یوازې اته وزارتونه په دې وتوانېدل چې وزیر ولري بیا هم د تمنګ ګورو ولاس وزارتونه ان لاس راتله تاسو کمی وزیران او وی سی دی هغه تر اوسه پورې معرفي شوی نه دی یعنی تر اوسه پورې منګه د کابینې 25 یا 30 فیصده تکمیل شوی ده او همدارنګه د افغانستان بانک د رئیس پاکله ما کوم اختلاف یا کوم ستونزه چې هغه هم یو لیدلې زه فکر کوم دا د پام سره ته ولې چې ګرګه د رسټې په لور باندې روانه ده او د دې ته په پام سره چې په افغانستان کې د حکومت طرز او جوړښت ته موږ ګورو د نورو اساسو انتخاب هم ډېر وخت نیسي فکر کوم چې دا د بې حکومتۍ دوره به شاید چې تر شپږو اوو میاشتو پورې وغځېږي البته اداري لحاظ سیاسي لحاظ باندې افغانستان ته ګټه نه ده
بله سب ډیره زیاته مننه
ضرورت لري چې مسمی او فالسی خپل کار نو
ډیره مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هډمن او د غرست ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ اوس میکروفون بیرته فریبا ظاهر ته سپارم چې خبرونه ته دوام ورکړي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي رادیو اوري که غواړئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم نور مطلب ولولې او له دوستانو سره شریک کړئ azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حیات الله له کندهار څخه لیکي چې د ولسي جرګې د استازو پریکړې په احترام شیر محمد کرمي ځکه د رد وړ نه و چې یو مسلکي جنرال و. کمال الدین سپان د کندهار له ارغستان نولس ولې څخه لیکي چې ښه کار ونه شو چې ځینو کاندید وزیرانو د باور رایې ترلاسه نه کړي ځکه کېدای سي د نورو کسانو ټاکل بیا ډېر وخت ونیسي. او میر احمد د پکتیا له شرنې څخه پیغام رسولی وایي چې ولسي جرګې د قومي تعصب له مخې وزیرانو ته رایه ورکړه. نورما طالب وروسته راځي خو اوس نوریاس نوری په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسی جرګې نن ناتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت د ریاست لپاره کاندید ته د باور رای ورکړی او نه کاندید وزیران رد کړل. ولسی جرګې نن د کابینې د ولسو کاندید وزیرانو په اړه رای گیری وکړه. د ولسی جرګې مشر د غونډې په پای کې اعلان وکړ چې سر له سبا د وکیلانو ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي. د حکومت اجرایوي رئیس له افغانستان سره د اسلامي همکاري او سازمان همکاري او مرستې مهمې وبللې. عبدالله عبدالله نن د دې سازمان له عمومي منشي سره په کابل کې د همکاري پر زیاتوالي او د دوام کاري پر ارزښت خبرې وکړې. د افغان مېرمنو د سیاسي مشارکت د کمیټې غړو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په سیاسي برخو کې د ښځو مشارکت ته پاملرنه وکړي. پاکستان پر هغو تړونونو انتقاد کړی دی چې روانه اونۍ نوي ډلي ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما په سفر کې ترلاسه شوي دي. په دغو تړونونو کې د ملکي اټومي ټکنالوژۍ موافقه چې له اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې وه هم شامله ده. یو مهم امریکایي سناتور وایي د او نه نورو سناتورانو د اوس لپاره د هغې لایحې ملاتړ لاسه اخیستی چې د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران نوي بندیزونه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې اوکراین ته روان میلادي کال د ټولنیزو لګښتونو د تامین لپاره د 2 میلیارد ډالرو پور ضمانت کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه نوی ویډیو د سپکاوي وړ بللې چې پکې جاپانی ژورنالیست کینجی ګوتو چې د اسلامي دولت د ډلې په ولکه کې د ښکاری. لیبیا چارواکي وایي چې د هغو قربانانو په ډله کې درې تاجکي اتباع هم شامل دي چې د طرابلس پر یو عصري هوټل چې پکې ډیپلوماټان او سوداګر اوسې په تروریستي حمله کې وژل شوي دي. او د دیموکراسي د څارنې یو مخکښ ډله وایي چې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې ازادي کم او په شاته مول شوی او سوریه په نړۍ کې هغه هیواد بلل شوی چې تر ټولو لږه ازادي لري او پر اوکراین د روسي یرغل هم پر دیموکراسي یو گزار بلل شوی دی. دغه راپور په امریکا کې میشت فریډم هاوس خبر کړی دی.
اوس مهم وای سمیم د مهمو سپورتي پرمختګونو خبروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام. د خفیفه اتلتیک فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوې د جنونو او هلکانو بایسکل زغلونې لوبغاړي د فجر لسیزې په نامه مسابقو کې د ګډون په خاطر ایران ته ولاړ شي. د خفیفه اتلتیک لوبډلې روزونکو احمد فیروز د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقه د فبروري میاشتې په 18 نیټه په تهران ښار کې ترسره کیږي او افغان لوبغاړي به د فبروري میاشتې په 18 نیټه ایران ته سفر وکړي. د نوموړي په وینا په د شوم سبقو کې افغانستان څخه څلور نجونی او څلور هلکان برخه اخلي. د فوتبال فدراسیون مسولان وایي د کابل د بی ګروپ لوبډلو په مسابقو کې نن شمشاد لوبډلې شعال لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دغه فدراسیون مشر بشیر قیومی ازادي راډیو ته وویل د شوم مسابقې الف لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د لارموندلې په خاطر ترسره کیږي. نوموړی وایي دغه مسابقې د دلو په 15 پیل شوی او څلويخت ورځې به دوام وکړي. او در رزمی لوبو مسولان وای په پام کې لري چې په کابل کې د ام ام ای رزمی لوبو دریم پړاو مسابقه تر سره کړي. د ام ام ای ورزشی سبک مشر باز محمد مبارز نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه رزمی رشتې مسابقه کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 14 لوبغاړي ګډون کوي. د نوموړي په وینا یادې شوې مسابقه د دغه رزمی رشتې د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف تر سره کیږي. کاغلی مبارز یاتوی د ام ام ای په نامه رزمی لوبه د یو شمیر نورو رزمی لوبو څخه نوی جوړه شوې لوبه ده.
تاسی ازادي رادیو او ازادي رادیو د سحر له وو د ماشام تر وو بجو پري په منځني سپد ولس شپږ نوي او اف ام سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صاف اواز او دلسي رزو دي بل مطلب ته چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د اسلامي همکاري او د سازمان همکاري او مرستي مهمه بولي ډاکټر عبد الله عبد الله نن د یاد سازمان لا سکرتر جنرال اياد امين مدني سره په کابل کې د همکاري پر زیاتوالي او ارزښت خبري وکړه د اسلامي همکاري او د سازمان سکرتر جنرال وویل د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل د سازمان د ټولو غړو او افغانستان ترمنځ همکاري ته لار هواره کړې ده سفیر الله ستانکسې په دې اړه نور تفصیل راکوي
له ملګرو ملتونو وروسته د یو پراخ تشکیل سازمان چارواکو له افغانستان سره همکاري مهمه وبللې او په دوام یې ټینګار وکړ د اسلامي همکاري د سازمان سکرتر جنرال په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت منستراتل وستای او ټینګاري وکړ چې یاد سازمان له افغانستان سره د همکاري او اړیکو د زیاتیدو لیواله دی آیات امین مدني د چهار شمې پورز د افغان حکومت له اجرایی رئیس عبد الله عبد الله سره په لیدنه کې د مسایل مطرح کړل
افغانستان اوس د ملي یووالي د حکومت څښتندای د همدې په خاطر به مونږ په دې وټوانېګو چې په ګډه لټولو غوښتل نو او تاسو سره په مخ لړ شو نه یوازې د افغانانو لپاره بلکې د سازمان د غړو په حیث مونږ ټول درښتینو او خو اړیکو همکاریو په تمایو
د اسلامي همکاري د سازمان سکرتر جنرال خغلی امین همدرس افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ته مبارکي ورکړه چې په یو تفاهم سره د ملي وحدت حکومت رامنځته کړ دا لومړی ځل دی چې د نوي افغان حکومت له تشکیل وروسته د یاد سازمان یو مهم چارواکی افغانستان ته په سفر کې د همکاري او ډاډ ورکوي اخو د افغان حکومت اجرایی رئیس افغانستان ته د اسلامي همکاري د سازمان د مشرتابه سفر مهم او د همکاري په زیاتوالي کې ګټه وروباله خغلی عبد الله ویل دا یو ښه فرصت دی چې د افغانستان او د اسلامي همکاري د سازمان ترمنځ د همکاري او اړیکو په زیاتوالي خبري وشي
د ملي یووالي حکومت لرامسته کېدو وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او د اسلامي همکاري د سازمان ترمنځ د مسایلو د بحث لپاره د دوی سفر یو ښه فرصت اندراز دا مهمه ده چې یاد سازمان سره په ټولو مربوطو مسایلو او د همکاري په زیاتوالي هم خبري وشي
خغلی عبد الله زیاته کړ چې د اسلامي همکاري د سازمان سکرتر جنرال تر دې مخکې هم له افغانستان سره د همکاري او خو اړیکو په برابرولو کې مرسته کړې ده د اسلامي همکاري سازمان په څلورو قارو کې او 50 دایمي غړي لري چې د اسلامي هیوادونو لپاره په سیاسي اقتصادي او نورو برخو کې د اسانتیاو او همکاري درامنځته کولو په هدف رامنځته شوې ده افغانستان د سازمان په چوکاټ کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو فعال غړی ده اقتصادي کارپوهان له افغانستان څخه د سازمان ملاتړ ډیر مهم بولي دوی وایي چې څه هم تر دې مخکې یاد سازمان له افغانستان سره ډیر مرسته نه ده کړې خو افغان حکومت ته پکار ده چې د ګټورو پروګرامونو لاره یاد سازمان همکاري او ملاتړ ته وهڅوي صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان مورده دم گرده تاسی ازادی رادیو تا غواجه است ده ازادی رادیو خبروانی ده سهار لو بجو چخه ده ماشام تر و بجو پوری خبریجی که غواره ده خبروانی پا جوندهی بنه هم واری یا نور مطالب وال ولی اول دوستان سر شرکری ازادی رادیو دات کام یا ازادی رادیو دات ارگ تورسی وس رازو دې ته چې د افغان شذو د سیاسي مشارکت کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه نه د توانېدل چې د شذو د سیاسي مشارکت په برخه کې خپل کړي ژمنې عمل کړي خو د ولسمشر اشرف غني ویان ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت په سیاسي برخه کې د شذو مشارکت ته پټینګ ژوندې په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب راپورټ کې
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه ټینګار کوي کچېره د خزو د پراخ سیاسي ګډون پاړه د دوی غوښتنې ونه منل شي نو مدني حرکتونو ته به مخه کړي د دې ټولنې غړي د چهارشنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د خزو د سیاسي مشارکت پاړه خپل ژمنی عملي کړي دوی همدارنګه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د 15 وزارتونو له جملې نه یوازې درې کاندید وزیرانی ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي دي د خزو د سیاسي مشارکت کمیټې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره افغان حکومت څخه وغوښتل ترسو په سیاست کې خزو ته زیاته برخه ورکړي د دې کمیټې یوې غړي همیرا ثاقب په دې اړه وویل
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
د افغان شوزو د سیاسي مشارکت کمیټه غړي یو ځل بیا د ملي وحدت له حکومت څخه غواړي چې د شوزو رای ته درناوی وکړي او همدارنګ غواړي چې د ملي وحدت حکومت کوم جمعنی چې د شوزو د سیاسي مشارکت په اړه ورکړي وي عملی کړي
صورت عملی تطبیق نمایان
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت په نوې کابینه کې درې وزارتونه خزو ته ورکړي خو دوه کاندیدان د دویم تابعیت او په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو له امله د ولسی جرګې لخوا ونه منل شوې په همدې حال کې ولسمشر غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندیدی ای سلطان خیری پر ځای چې د ولسی جرګې لخوا ونه منل شو عبدالباری جهانی د وزارت ته کاندید کړ خو د جمهور ریاست ویان نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د تجمن دی چې په سیاسي برخه کې د خزو ونډه زیاته شي نوموړي وویل چې افغان حکومت په پام کې لري چې په سفارتونو ولایتونو او نورو برخو کې خزو ته ونډه ورکړي
د ملي وحدت حکومت د تجمن د شه حکومت کې د خزو ونډه باید په کافي ډول وسی او په قوي ډول وسی تاسو به معلومه کړئ چې درې تنه خزنه د نوماند وزیران په توګه د افغانستان ولسی جرګې ته د اعتماد رای لپاره وړاندې شوی دی او په نظر کې لرو چې په مهمیتونو لپاره د پخوا کې په سفارتونو کې او په ولایتونو کې هم د خزو د ونډې لپاره ډیره برخه په پام کې ونیسي
کارپوهان وایي افغان میرمنو په څه باندې دیالسو کلونو کې په سیاسي ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او داسې نورو برخو کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي او حکومت باید له دې ځواکه د حکومتدارۍ په مختلفو برخو کې کار واخلي
که لوی خو افغان حکومت شوزو پر سیاسي مشارکت ټینګار کوي بل خو د افغانستان د اقتصاد وزارت هغه راپورونه ناسم بولي چې ګواکې د دې هیواد په ځینو سیمو کې د هندستان پراختیا پروژې درېدلې دي دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل همدا اوس د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د هند په مرسته لسګونه پروژې په بشپړېدو دي په عین حال کې د اقتصادي چارو پوهان په افغانستان کې د هند پروژې مهمې بولي یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکوي
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې هندوستان خپلې پروژې په ښه نیت او صداقت سره په دې هیواد کې عملي کړي او تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه ده رامنځته شوې د دې وزارت سرپرست حکیم خان حبیبي د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې له پاکستان سره د افغانستان په سرحدي سیمو کې د هند په مالي مرسته روانې پروژې بندې شوې دي له دې سره سره چې ښاغلی حبیبي د پراختیایي پروژو په وړاندې امنیت د ستونزې په توګه یادوي خو وایي چې دا ګواښ یوازې هندي پروژو نه بلکې عمومي ستونزه ده
د هندوستان د پروژو په رابطه په ټول افغانستان کې یا له سیاسي نقطې نظر نه یا هم د بلې نقطې نظر نه کومه جدي ستونزه وجود نه لري ټولې پروژې په نورمال حالت د تطبیق لاندې دي او اکثره د دغو پروژو د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تطبیق او د تدارکاتو په حالت کې قرار لري
د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې هندوستان د محل په افغانستان کې څه د پاسه 2500 پروژې لري چې له دې جملې 111 پروژې ډیر ژر ګټه اخیستلو ته سپارل کیږي په دې وروستیو کې د یو شمېر رسنیو لخوا داسې راپورونه خپاره شول چې له پاکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د هند یو شمېر پروژې په ټپه درېدلې دي په تیرو دیارلسو کلونو کې چې نړیوالې ټولنې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې هندوستان هم په دې برخه کې د مهمو مرسته کوونکو هیوادونو څخه بلل کیږي په هرات کې د سلما د اوبو بند د حاجی ګک دوست پنیکان او د ملي شورا لپاره د نوې ودانۍ جوړول په افغانستان کې د هند غټي پروژې دي چې کار پرې روان دی افغان اقتصادي کارپوهان وایي د هند مرستې له افغانستان سره د پام وړ دي او افغان حکومت باید د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستو ته په خسترګه وګوري د اقتصادي چارو څېړونکی فیروز خان مسجدی وایي افغان حکومت باید د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د هند مرستو ته ځکه لومړیتوب ورکړي چې اوسمهال په هیواد کې بهرنۍ مرستې په کمېدو دي
د هند سره د افغانستان روابط ډیر اهمیت لري او پر خوانه د روابط خدي او د دې مملکتونو پروژې په افغانستان کې خصوصا د هند د افغانستان د اقتصاد لپاره پر اهمیت کې دي چې موږ ضرورت لرو دې ته شي اگر اجازه کو په خو جوابان دي دغه نه استفاده وکړو
هند ویلی چې په افغانستان کې به د نوي حکومت سره هم خپل مرستو ته دوام ورکړي او هڅه کوي چې دا هیواد خ پیاوړی شي خو پاکستان تل په افغانستان کې د هند له نفوذ اندېښنه څرګنده کړي او ویل کیږي چې په دې هڅه کې دي چې حتی د بیا رغونې د هغو پروژو پر وړاندې هم خنډ جوړ کړي چې د هند په مرسته ترسره کیږي افغان حکومت له مخکې نه ډاډ څرګند کړی چې هیڅکله به د دې هیواد خاوره د کوم بل هیواد پر وړاندې ونه کارول شي بلکې افغانستان هڅه کوي چې د ګاونډیو او سیمو له هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې ولري
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ری مخکې تر دې چې د بشري حقوقو ونیس پروګرام وورو یو نړیوال راپور ورزو. پاکستان د سیشن به پر ازویل چې هند د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال د هند او امریکا ترمنځ د اټومي معاملې د لاسلیک کېدو مخالفت کوي او وایي په دې کار سره د جنوبي اسیا ثبات لمنځه ځي. پاکستاني چارواکو او څېړونکو په دې اړه هم خوشیني څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالات له هند سره د همکاري په زیاتولو ممکن پاکستان ته یو ځل بیا د 1990 لسیزې په څیر شاکړي. جنقاله کوزی په دې اړه نور تفصیل راوړي.
د امریکا متحده ایالاتو او هند د یکشنبې په ورځ هند ته د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال یو ډیر مهم تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې د هند د ملکی اټومي ټکنالوژۍ د کلونو په ټپه درېدلی پروګرام فعال شي. واشنگتن او نوې دلی په 2003 کال کې یو ډیر مهم او تاریخي تړون لاسلیک کړی و چې له مخې هند ملکی اټومي ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کوي. خدا ترون له هغه وخت راهیسې راکت پاتو او دا ځکه چې هند د اټومي احتمالي ټکر په اړه د تاوان یا مسولیت په اړه محدود قانون درلود. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې پر ورځ ویل د امریکا او هند ترمنځ د اټومي تړون بیرته فعالېدل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سیاسي او اقتصادي همکاري زیاتې کړي د جنوبي اسیا په ثبات ناوړه اغېز کوي. عزیز زیاته کړه پاکستان د ترجیح ورکولو او توپیر د پالیسیو مخالف دی. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هند غړیتوب د هلوځلو په اړه ویل پاکستان امنیت شورا کې د پراخو بدلونونو پلوی کوي تر څو د ملګرو ملتونو دا ارګان نور هم استازیتوب وکړي او ډیموکراتیک، اغیزناک، شفاف او مسؤلیت منونکی شي. د نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار ویل یو هیواد چې د جموع او کشمیر په څیر لانجو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړې لیکونو سرغړونه کوي په هیڅ صورت په دې شورا کې د غړیتوب وړتیا نه لري. جمهور رئیس باراک اوباما هند ته د سفر پر مهال یو ځل بیا وویل چې واشنگتن د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هند غړیتوب ملاتړ کوي. د پاکستان د ډیلی ټایمز ریسپانس سره لیکواله مهر تارال وایي کله چې هند ته د امریکا د 4 میلیارد ډالر پور خبر واورید ډیره حیرانه شوه او دا ځکه چې دا مرسته اسلام آباد ته د پاکستان د لرغوني دوست چین له پور سره تقریبا مساوي ده. هند ته د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف په منډه چین ته لاړ. داسې دوست هیواد ته چې له هند او امریکا سره د پاکستان په څیر اړیکې او دوستی نه لري. مهر لیکي هند 1.25 میلیارد نفوس لري او د پاکستان نفوس 190 میلیونو ته رسیږي. بل دا چې پاکستان د هند په نسبت تخنیکي مهارت هم نه لري. په دې توګه د هند او پاکستان ترمنځ رقابت اصلا مطرح نه دی. د دې په نظر د دواړو هیوادونو خبري رسنۍ او مطبوعات په دې اړه مبالغه کوي. هند او پاکستان د لرغونو ګډو تاریخي او فرهنګي ارزښتونو پرته نور مشترک څه نه لري. تارال پښتنه کوي چې امریکا اصلا باید د پاکستان متحد او دوست وي. اوس یې ولې هند ته چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځي حضور ملاتړ کوو مخه کړې ده. پاکستان هغه مهال د روسانو په مقابل کې په افغانستان کې ځان سپر کړ او هغوی له افغانستان نه وویستل. دې کار په پاکستان کې د مهاجرو هیروینو د کلاشنکوف د فرهنګ بنسټپالنې او یتیم شوو مجاهدینو ستونزې رامنځته کړې. د پاکستان پخوانی فدرال وزیر خورشید شاه وایي موږ د هند او امریکا ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښمن نه یو. کوم شی چې موږ ځوروي هغه دا ده چې پاکستان په تیرو 1.5 کلونو کې د افغانستان په جګړو کې له امریکا سره مرسته کړې. دوی ولې اوس دو مخي کوي؟ مهر تارال په خپل تحلیلي مضمون کې لیکي د پاکستان دولت تل داسې فکر کاوه چې امریکا هند له افغانستان څخه لرې ساتلی دی او واشنگتن دا منلی چې په افغانستان کې د هند حضور ستونزې رامنځته کوي. خو هند ته د جمهور رئیس اوباما د سفر پر مهال د هغه له څرګندونو داسې څرګنده شوه چې واشنگتن هند ته په افغانستان کې نوې ونډه ورکړې او پاکستان په دې مسلې خوښ نه دی. جمهور رئیس باراک اوباما په هند کې ویل
I thanked the prime minister for India's strong counter-terrorism cooperation.
زه له تروریزم سره په مبارزه کې د هند قوي همکارۍ له عمله له صدر اعظم نریندرا مودی مننه کوم او یو ځل بیا په ټینګار وایم دا چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلې موږ به د افغانانو لپاره چې په تیرو کلونو کې د هند له سخاوتمندانه مرستو څخه ګټه اخیستې خپل غشتلي او د اعتبار وړ مشارکت او ملګرتیا ته دوام
ورکړو.
د تارال په باور د امریکا متحده ایالاتو په 1990 لسیزه کې پاکستان په میدان پریښی و اوس داسې ښکاري چې واشنگتن یو ځل بیا له پاکستان سره هماغه عمل تکراروي.
اساسي او بشري حقوق
د
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلای کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. لکه څنګه چې د افغانستان وګړي حق لري چې د مادي او مانوي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د قانون د احکامو لمخې ګوندونه او ټولنې جوړې کړي، په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې دغه ګوندونه او ټولنې د بشري حقوقو په تامین کې څه رول لري. په خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی مریم ظلمتی را سره مېلمه ده چې خبرونه ته ورته ښه راغلاست وي.
مننه زم خپل بار سره د خبره خپل د مینې ډک سلامونه او نیکی له تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم.
په پیل کې لاته وایي چې په یوې ټولنه کې د ګوندونو یا ټولنو جوړیدل د بشري حقوقو په تامین کې څه رول لري؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو په ټولنه کې وګړي ژوند کوي او وګړو ژوند د رفاه او د تنظیم لپاره دولتونه او حکومتو موجودیت اتمی شرط او پیغه کې د قوانینو انفاز د ښه ژوند د تامین لپاره یو اصلي شرایط نه ده. د دې لپاره چې قانون پلیسي او پیغه کې د وګړو اساسي حقوق او واجب وساتل شي، د نافذه قوانینو پښتون کې د دولت د اجرایه قوی ترڅنګ منځین نهادونه او حزبونو شتون د دې تضمین کولای شي چې د وګړو حقونه په خټوګه ثابت پاتې شي. ځکه کپې وټولنه کې صرف لوړ قدرت پیغه کې حکومت ووسیږي، نو کېدای شي چې د ځینو خلکو حقوق د حکومت له خوانه یا دولت له خوانه تر تاثیر لاندې ونیول شي یا دغه حقوق هغه حقوق چې دوی لري هغه پایمال شي. د دې لپاره چې عمدا کار په وټولنه کې ونه شي او متوازن وضعیت موجود ووسیږي، وګړي په ټولنه کې حق لري چې دوی د خپل حق او حقوقو د تضمین لپاره شوراګانې ولري، احزاب ولري، ټولنې ولري، مشروع غوښتنې د قانون په چوکاټ کې ولري له موجوده دولتونو نه. او هغه غوښتنې باید په دې شکل باندې نه اوسېږي چې د نورو حقونه پایمال شي او یا هم له بین ولاړ شي. نو که چیرته دا مسایل په عادي شکل باندې موجود اوسي، دا یو تضمین د انسانانو د بشري حقونو په ټولنه کې د احزابو له طرف نه د دولتو ته وړاندې کیږي او دولتونه په دې باندې مکلف کیږي چې عمدا حقوق یا امتیازات سے وګړي په ټولنه کې دغه اقدار دي وګړو ته وسپري او وګړي غتر لاس کړي.
د بشري حقوقو لپاره یو ګوند یا ټولنه باید کوم ټکي په پام کې ونیسي څو د ټولنې د وګړو بشري حقوقو په خاطر خوندې شي؟
لکه څنګه چې په قانون کې تسری شوی ده د موضوع سے څنګه په ټولنه کې وګړي کولای شي تر کومو شرایطو لاندې ګوندونه رامنځته کړي. هغه ګوندونه باید مذهبي ګوندونه نه وسی سي، یو مذهب د خپل ځان د مطرح کولو لپاره ځینې وګړي په خپل شاوخوا باندې راټول کړي او وغوړي سي له دې نقطې نه سوء استفاده وکړي او په نورو ټولو ټولنه باندې تاثیر واچوي او د مذهب په نوم باندې ګوند جوړ کړي، د ملیت په نوم باندې ګوند نشي جوړولای. د دې پر سیدا تبعیض رامنځته کوي یا په ټولنه کې تبعیضونه زیاتوي او وګړي یو د بل نه لری کوي. په ټولنه کې نظامی ګروپونه جوړول ناممکن دي ځکه د عمومي امنیت لپاره خنډ جوړیږي. ورسره نژادي ګروپونه، قومي، تعصبي نور مسایل او هغه موضوعات چې په یو ټولنه کې د دې سبب کېږي چې انسانانو امنیت په خطر کې ولوږي، د دې ډول ګروپونو جوړول ناشونې ده. ځکه دا بر لاوه د دې په کنوانسیونو کې هم دا موضوع تسری شوی ده. قانون هم دا موضوع په همدې شکل باندې تسری کړی ده چې ګوندونه د انسانانو د ژوند د رفاه لپاره انسانان حق لري چې ګوند ټولنه او اجتماع جوړ کړي. که چیرته له دې نه مغرضامیز یا غرضامیز استفاده کیږي، نو دا ګوندونه کولای شي چې د محکمې په حکم باندې منحل شي او له بینه ولاړ شي. تر هغه وخته پورې چې ګوند په ټولنه کې خلکو ته ضرر نه وي محسوس کړی، ګوند به موجود ووسیږي او له بینه تلل یې اسانه خبره نه ده. یعنی قانون حکم ته ضرورت لري چې هغه له بینه ووزي.
بله، درنه اوریدونکو خبرونه دوام لري. ووسی ولنده وقفه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم دا بکرم په لابسای وانه
ازادي راديو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د خبرونه دوام ته راغلی. میکروته وایي چې په افغانستان کې دغه ټولنې یا سیاسي ګوندونه چې جوړ شوي دي د خلکو په ژوند کې څومره ګټور تمام شوي؟
د افغانستان سیاسي ګوندونو ستونزه دلته موجوده ده. سي ګوندونه چې په افغانستان کې جوړیږي تقریبا دا هغه سي ګوندونه نه دي سي انسانان د خپل ضرورت او د خپل مفکورې او ذهن د اړتیا او یا د ټولنې د عمومي اړتیا په اساس باندې یو ګوند یا یوه ټولنه را جوړه سي او په دې کې د خلکو د رفاه او سوکالی فکر ووسیږي. اکثرا په تاسف سره موږ تاسې د ځینو ګوندونو شاهدانو د جوړښت شاهدان اوسي په دې ټولنه کې موثریت نه درلود او په تاسف سره ډېر غیر موثره هم تمام سولو تقریبا سو استفاده لدې نمونه نه وسوه. په هر ټولنه کې که ګوندونه په خپله د ټولنې د اړتیا په اساس باندې د خلکو په خودجوش ذهنیت باندې راپورته کیږي او د هغو اساسي اړتیاوې په هغه د ګوند له طریقه رفع کیږي، دا ګوندونه بر لوه د دې سي ډېر دوامدار وي، د انسانانو د رفاه د پاره وي، د غونه ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه هم ورکوي. خو موږ تاسو شاهدان یو چې په څو کلونو کې چې په افغانستان کې ګوندونه رامنځته شوي دي دا تقریبا لکه هر د موږ بل کار سي کافي وو. د نورو د پاستیونه د تشکیل د ګروپو یا سازمانه او حزبونو هم د موږ په تاسف سره سي همداسې کافي یو کار وو. لکه ځینې احزاب کومه په تیر وخت کې وګورو یا پوسنی وخت کې وګورو، یعنی د ټول ټولنې رفاه او د ژوند تضمین د دوی هدف نه ده. دوی په دې کې خپل مغرضانه ګټې یا مادي ګټې لري یا سیاسي ګټې لري، قومي ګټې دي، مذهبي دي او د شخصي ګټو په اساس باندې غوړي سوي احزاب مطرح کی. او دا احزاب په تاسف سره په افغانستان کې ښه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې دا احزاب چون الته هدف مادي ده، مادي هدف په هیڅ ټولنه کې نشي کولای سي ښه پایله ورکړي. خو موږ د دې ته خوشبینه وي چې کېدای شي بل اخر در ټول تجارب د انسان لپاره د دې سبب کیږي چې ټولنه دې ته واڅوي سي د خپل تیرو تجربو نه د زده کړې سي په ټولنه کې عذاب داسې عذاب رامنځته سي یا پیغه کې هغه سي اساسنامه مرامنامه موجود وي سي هغه د ټولنیز رفاه لپاره وي. که چېرته ټولنیز رفاه لپاره وي کېدای شي سي موثریت ولري. خو تر اوسه پورې د تاسو د سوال په جواب باندې کراسو موثر حزب یا موثر ګوندونه موږ تاسو ډیر کم شایدانو، ځکه دغه ګټه یو څو افرادو ته رسیږي، عمومي نه ده. هغه ګټه سي عمومي وي، هغه رقم ګوندونه کېدای شي د افغانستان لپاره ډیر موثریت ولري او په تیره بیا اوسنیو شرایطو کې چې موږ تاسو په یو تفرقه آمیزه حالت کې ځون کوو او خلک یو له بل نه په جلا کېدو کې دي.
ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان زنه اردن کور تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدل. تر بیا مو علامه علي
زوان دات سو کی چه گل اوربه زوان دات سو کی چه گل اوربه د خپل لیکاو د بابا پر کلی جه هدیرا کی د خپلوان پرته جه سو کی پرون سو کی بابا وشتلی جوان دا سو کیچ گولے اور رہے ते जनाजे रा पाते दमर के छुगो कले को रखते उष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और रखते दफ्ताई तपार जवाना मौरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگش کے وہ بھی نی کرم او
тебя даст возведели дожди, да пехнут суну тайгулю на рауле, да гам ласанду стрисови пути, я тануну тайгулю на рауле, балати ваклам мера ная дуана, مرچل داد خونیانو جالی بلا کی واقلم میڑا نیا دوانا پریدا مرچل داد خونیانو جالی